السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. قربانۍ زموږ همکار ملالۍ بشیر ده. دا پروګرام تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هیله ده چې وای ورې میلمنې هم ورته رابلل شوي. خو د دې ساعت په سر کې د تل په څیر خبرونه. ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال د دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د دې ادارې او شریکانو د فعالیتونو د یوې برخې د ځنډېدو له امله د 1,00,000 ډیرو کسانو په تیره بیا ماشومانو او ښځو ته د مرستو رسولو بهیر اغیزمن شوی دی. WFP په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې اوس هم د دغه سازمان ځینې فعالیتونه دوام لري. د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وفات شوی دی. یو شمیر کورنیو رسنیو له هغې ډلې پژواک اژانس د ښاغلي ثابت د نږدې همکارانو په حواله تایید کړی چې هغه نن د پېښور په نارت ویست روغتون کې ساه ورکړې. عبدالجبار ثابت د 2015 نه تر 2009 کال پورې د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلي ثابت په دې موده کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو پر ضد د فساد دوسیې په جدیت تعقیبولې او له همدې امله په یوه لانجمنه څیره مشهور و. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هیناره بانیکر د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلی دی. په دې لیدنه کې پرون د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل تر بحث لاندې نیول شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هیناره بانیکر په حواله ویلي چې یو باثبات افغانستان تل ورته مهم دی. هغې زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روسي ځواکونو نن سهار پر اوکراین د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. او تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې له برید وروسته ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی دی. د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي، په دغه ښار کې د نن ورځې په برید کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. کلیچکو د کیف له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په پناځایونو کې پاتې شي. د روسیې نوي راکټي بریدونه وروسته له هغې وشول چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا سیستم اغیزمن شي. اوریدونکو، دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم منتلی شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګی لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو 19 پروګرام نور بس دی او رې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. خو اوس راځو د دې پروګرام لنډې خبری برخې ته. هغه دا چې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو یو شمیر جکپوړو چارواکو ورته ویلي په داسې یوه کړنلاره کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې د ښځو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړل شي. مارټین ګریفټس امریکایي تلویزیون CNN ته ویلي، که څه هم په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له طالبانو سره په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینا محمد په خپل ټویټر لیکلي چې هیڅکله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز له پرېکړې څه د پاسه یو میاشت تیریږي، ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستې رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي تلویزیون CNN سره په مرکه کې ویلي دي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي.
Their answer is, we're working on this, we're working on a set of guidelines.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په یو کړنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړ شي او پکې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې ما لیدلي ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلاره چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
Whatever guidelines come out, meet the needs of the Afghan people.
نوموړي هیله مندي خودلې چې طالبان به د خوځو د کار پاړه لارخود ژر خپور کړي. په 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې تر واک وروسته طالبانو سمدستي ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، خو د 2022 میلادي کال په وروستیو کې پر خوځو د محدودیتونو په دوام دوی ل لوړو زده کړو هم منع کړي او په کورنیو نا دولتي او نړیوالو موسسو کې د خوځو په کار کلک بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینی محمد چې دی هم په وروستیو کې پر افغان میرمنو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی او په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هیڅ کله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. اغلی محمد لیکلی چې دوی به داسې لارې عمومي چې لمخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته یې درناوی وشي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې باید له 14مې پیړۍ څخه 20مې پیړۍ ته د طالبانو پر اوستلو کار وشي. اغلی محمد زیاته کړه د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف یې په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. میرمن امینی وویل چې افغانستان ته د سفر پر مهال په طالبانو فشار راوست څو پر افغان میرمنو بندیزونه لری کړي، په ځانګړي ډول د بشري مرستو د رسولو په موسسو کې، ځکه په خبره د سخت ژمي پر مهال قحطی د نږدې کېدو په حال کې ده. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې بیلابیلو مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړي چې د افغانستان د 38 میلیونه نفوس نږدې نیمایي له سختې لوږې سره مخ دی او که طالبان په نادولتي ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه ورنکړي دا بشري ناورین به لا پسې پراخ شي.
و موریدل چې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي طالبانو ورته اجمنی ورکړي چې ډیر ژر به په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار زمینه برابره کړي. آیا رښتیا هم د طالبانو دغه اجمنی ژر پیښیدونکي دي او دغه نړیوال فشارونه به رښتیا هم طالبان اړ کړي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه بیرته واخلي؟ په همدې اړه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د ښځو له فعالې برېښنا صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې نړیوال فشارونه به څه پایله ولري.
خزه په دې فکر دی یا په دې نظر دی چې وروسته له دوه تړون څخه د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ ځینې پټ تعاملات او ژمنې شته دي چې بعد مرغه د خزو حقونو برمته کول هم د دغه پټ ژمنو او تعاملاتو د دواړو طرفینو لخوا د دې د عملي کېدو لپاره دي. دلته اصلا د اسلام بحث مطرح نه دی، دلته اصلا نور مسایل چې په رسنیو کې راڅرګندېږي مطرح نه دی او خزې په دې باندې پوهیږي او په دې نظر دی چې دلته مسائل نور دي. او دا چې نړیواله ټولنه به وشي کولای دوی قانې کې که نه د ښځو د حقونو په رابطه همیشه مبارزات که هغه په هر ډولو نتیجه ورکړې ده، مثبته نتیجه ورکړې. ولې یو څه چې موږ مایوسه کوي هغه دا دی چې که چېرته موږ تیر ته وګورو، شل کاله مخکې چې کله طالبانو نظام حاکم و، دلته عین مسله وه، د ښځو حقونه برمته شوي و، د ښځو حقونه نقض شوي و، سلب شوي و. 15 کاله دوی حاکمیت وکړ، ولې د ښځو نه کولای شول خپل اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي؟ او دغه مسله همیشه ښځې مایوسه کوي چې ممکن بیا هم همداسې وشي، ځکه دغه یو کال په موده کې دوی طرز العمل جوړولی ونه شوه چې ښځې تعلیم ته راوګرځي، ښځې کار ته راوګرځي. دوی څه کوي؟ دوی ته مهم نور څه دی؟ ښځې 50% د یوې ټولنې برخه تشکیلوي. دوی د یوې ټولنې 50% لپاره دوی هیڅ یو طرز العمل تر اوسه جوړ نه کړ چې هغوی وشي کولی خپل اساسي حقونه تر وګوري.
خلی صافي، فکر کوئ دغه وروستي سفرونه چې وشول د طالبانو په پریکړو کې به تغییر راولي ستاسو په نظر؟
که چیرته د نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې عام ولس او په خاصه توګه ښځې فکر کوي، که چیرته د نړیوالې ټولنې او د حاکم جهت ترمنځ پټې منی موجودی بی او داغی تطبیق و نشی، نو د ښځو حقونه به برمته وي، د ابزار په شکل د دې نه استفاده کیږي. او کچیرته دواړه طرفین د هغه ژمنو پر اساس چې دوی ترمنځ موجود دي او هغه د عام ولس نو عام خلکو نه پټ دي د غوی په تطبیق او عمل کولو کې سره جوړ شي نو ممکن د خزو حقونه بیرته خوشی شي او آزاد شي. خزو حقونه اوس داسې مسله جوړه شوې لکه برمته حالت کې قرار لري نو دا بیرته راګرځي د دوی ترمنځ جوړجاړی ته. کچیرته دوی ترمنځ دغه جوړجاړی وشي او هغه ژمن چې دوی ترمنځ موجود دي او هغه ژمنو ته دواړه طرفه وفادار پاتې شي ممکن د ښځو حقونه آزاد شي.
بلې ډیره مننه اغلی صفی. که طالبان خپلو پریکړو کې تغییر رانولي ستاسو په نظر پایلې به څنګه وي؟
که طالبان خپلو پریکړو کې تغییر رانوړي د مختلفو جبهاتو نه به د دوی په مقابل کې مخالفتونه پورته کیږي او نړیواله ټولنه هم د ښځو د عدالت غوښتنې په پایله کې مجبوریږي چې دغه نور اړخونه حمایه کړي د دوی ملاتړ وکړي او بالاخره دوی ته ستونزې ایجاد کړي او کیدای شي چې د دوی حکومتداري او د دوی دغه بریا د ننګونو سره مخ کړي او دوی امکان لري چې د اقتدار نه وغورځيږي او دا لری خبره نه ده.
د خزو فعاله برېښنا صافی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونی ز خبرونه نور بس دی اوري زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیتس چې تازه د کابل له سفر تللی له امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی خو له هغوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې په راپور کې راغلي وو چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفیتس او ملګري پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان نجونو او ښځو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټویټر پاڼه په خپره سوي بیان کې راغلي چې یاد پلاوی ویلي د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادي حقونه دي چې دوی د اعادې غوښتنه کوي. د معلوماتو له مخې حقانی د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له زده کړو او تحصیل څخه د ښځو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت سته چې د حل کېدو وړ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد چې دې هم په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی و پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې هیڅکله به افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړي. د 2018 کال په اګست میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته طالبانو سم دستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د ښځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده او روحیه فضلی چې د ښځو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. نور بس دی خبرونه روانه ده. زموږ میلمنو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې دوی د تلیفون للارې لمر سره وصل سوي دي. اغلی نفیسه سهر، اول پښتنه بل تاس څخه وکړم، لکه تاس چې واوریدل په دې ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان شوزو د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، او بیا هم په دې اړه باندې د طالبانو پریکړه نه ده اعلان سوي. تاس په څه نظر یاست چې آیا دې خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډې چې ورسره نیول کیږي، فکر کوئ چې هیله بخښونکي خبرونه به راسي که نه؟
ډیره مننه په لومړي سر کې ملالۍ جانې، تاسې ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، طالبانو د ښځو یا د نجونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، دا یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یوې سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې اخیستې، یوه سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان که چېرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی له سره راکم شي او همدارنګه نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. که چیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کړي، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولې دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دي هغوی ته ولې پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلي دي، ښځو ته د هغوی حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یوه سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولي دي او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي دې نه ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهانې باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یوازنی خبر هم دا ده او یوازنی موضوع هم دا ده چې دوی د دې نه یوه سیاسي ګټه اخلي، د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل چې طالبانو دغه یو بهانه نیولې ده او د ښځو حقونه یې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولې دی چې هغوی ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابته کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې د ننه مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم. ډیره مننه میرمن ملالۍ، ډیره مننه چې موږ ته موخ راکړې تاسې، او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او زما په نظر باندې زه خو وایم چې طالبان باید د نجونو او د ښځو د کار زمینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرېږدي. په دې خاطر باندې که چېرته د موږ ښځینه بې سواده شي، د موږ د یوې ښځینه سره د موږ مکمل یو فامیل، یو ټولنه، یو مملکت چې ده، هغه په سواد کېږي، د هغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو د ورځ نه چې طالبان راغلي، اوله کې خودي شپږم صنف نه په 2000 کال کې، 2020 کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق سلب کړی ده، او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه، پوهنتونونه هم چې نن بالاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق هم نه اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسو ګورئ د موږ ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کړي، تعلیمونه یې کړي، د علم په ګاڼه باندې سنبال او هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا زموږ افغانستان په الحال نورم دا د سکوت په حالت کې ده. یو خو زموږ که چېرته طالبان په دې حالت باندې روان اوسي، زما په نظر باندې دوی باید کلم دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کې هم رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هدایت کړی دی، ویلي دي چې د صدق د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم او عزتمن غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کې موږ کولی شو چې نه د ښځې ډېر زموږ مخاور همدغسې عزتمن دي او داسې قهرمانې ښځې موږ لرو چې هغوی کولی شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې د خپل مملکت د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو د موږ تقاضا د طالبان نه دا ده او دغه هیله او درخواست د موږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو د موږ دغه غمځپلی مملکت، د غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور اړ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي، ورځ تر بلې د موږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر زره تل کېږي. باید چې موږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته موږ ووایو د موږ او تاسې افغان خویندې چې دي هغه سې حجاب مراعتوي، یعنې په هېڅ دنیا کې نه مراعت کېږي. د حجاب د هغوی هېڅ نوع مشکل نشته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي. هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نه درس وایي خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډیره مننه ستاسو څخه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په پوښتنه وکم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، د یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی وو او دی بیا وویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي. او دی ویلي دی چې دی له طالبانو غوښتلی وو چې د ښځو حق دې ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنی یو ښځه چې افغانه هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي او طالبان بیرته هغوی ته د دې جواب پر ځای باندې چې دوی به خپل افغانانو ته حقونه ورکړي ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنی و حل نه دي؟
د دې چې صحت مخوسی نوموړي موضوع کې تاسو یادونه کړه، کومه میرمنې چې یادونه کړې ده د افغان دي انجینر د تعلیم د حق په مورد کې، هغوی دا څه احساس کړی دی؟ هغوی په دې پوهیږي چې یو میرمنې لپاره، د یو هیواد لپاره، د یوې ښځې، د یوې میرمنې تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري؟ دا داسې یو مثال دی، د یو ښځې تعلیم لکه د یو ملت تیر په شان دی، داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پې پټوي. دا موضوع بېله ده. دا طالبان د رسمیت پېژندنې موضوع د ښځو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کې چې دا رسمیت پېژندنې موضوع چې کومه ده، دا د زده کړو په مورد کې هیڅ سره شامله نه ده، هیڅ سره سر نه خوري. خو دوی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده، دا د یو سیاسي اړخ ته اړولې ده. په داسې حال کې چې دا مورد اصلا د رسمیت پېژندنې سره هېڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پېژندنې موضوع او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده، دا د اصلا د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع په زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده، دا اصلا سمه نه ده، ځکه چې دوی د خپل یو هیواد کوم چې کوم نظام باید مخته ځي، باید هغه خپل نوموړي هیواد په داخل کې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کې اوسي. دا چې ته د نوموړي نور هیوادونو څخه ته د رسمیت پېژندنې غوښتنه کوي، نو آیا ته په خپله د هیواد په داخل کې تاسو څوک تعهد کوي؟ تا
کومه زده کړې چې تا په ټولو دروازو په ټولو انجونو باندې دروازې د زده کړې باندې کړې دي هیڅ کلم نه. هر انجلۍ حق د درس ویلو د تعلیم کولو لري. نو کله چې تا سره یو هیواد په داخل کې ستا په داخل کې تا سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دې سره، نو ته د ولې د نور هیوادونو څخه د دې رسمي پیژندنې تقاضا لرې؟ ته خو یو ځل حداقل خپل د هیواد په داخل کې نوموړي خلکو ته موافقه وکړه، ته خلکو ته قناعت ورکړه، ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغې اساس باندې مونږ د زده کړې دروازې په تاسو باندې بند کړي. او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجینر لپاره تعلیم بندې کړي دي، او د رسمي پیژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده.
مننه اغلی نفیسه سحر. ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري. کله چې طالبان دغه معیارونو ته احترام ونه کړي، څنګه تم کېدای چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني؟
ګوري، نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسائل لري یا کوم روابط لري، لاغي اخواته دا 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 ملت شته، دا د نجونو تعلیم ملت ته بقا ور بخي. ګوره، موږ تاسو د یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي، یعنی یو دولت ترقی او د یو دولت پرمختګ په دې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي، خپل ملت ته کار وکړي، نه یوازې نارینه او ته بلکې خزه چې موږ تاسو وایو چې ټولنې یو نیمه برخه ده، نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي دې لپاره چې دوی تعلیم وکړي، درس ووایي، ذکر وکړي. ذکر دا کچېرته دوی په دغه ډول غواړي دوی له نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي، په دې باندې نه کیږي، ځکه چې دا یو حق دی چې د خپلې ټولنې د یو غړي څخه اخیستل شوی دی. او هغه ښځې چې هغوی اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري، مثلا واړه ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دي؟ ولې دوی دغه لکه مخکې چې خور یادونه وکړله، ولې دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي؟ ولې ورنه سمه استفاده نه کوي؟ خدا د دې لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي، نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي، د دې لپاره چې دوی د تور لیست څخه ووځي، د نړیواله ټولنې له تور لیست څخه ووځي، دا یوه پلمه نیولې ده. ګوري، دا د انسانیت سره ظلم دی، دا د بشریت سره ظلم دی. هیڅ قانون، هیڅ دلیل او منطق دا ناورین نه مني، دا ظلم نه مني چې ښځه سره دومره ظلم دی وشي. که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري، نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوي دي. د دینجونو تعلیم ته د واده ورکي، په اصل کې د دین او انسانیت ته واده ورکي، د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده. دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني، ځان ته یو امارت وایي، دوی باید د خلکو د ولس درونه لاس ته راوړي. نه په دې باندې حکومتوالی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولس څخه فاصله اخلي، دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي، یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي، دوی د ولس لپاره کار کړی دی. کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د ښوونځیو د پرانیست مخالف دي، نو طالب دې په خپله مهرباني وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي، د نجونو ښوونځي دې پرانیزي، دوی دې په خپله ورته امنیت وساتي، خون کې د دندو ته پرې د اجازه دی ورکړي، چاره کورنۍ خپل د دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې غوا توره او شیدې سپینې دي، په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د ښوونځیو د بندولو مخالف څوک دی. آیا نړیواله ټولنه ده؟ آیا نړیوالې ټولنې دغه زمینه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي؟ نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یو سیاسي موضوع ده. د دې لپاره چې هغوی ځان ته متوجه کړي، دغه بندیزونه راکم شي، اوس یو سیاسي اړخ ورکړی دی ورته.
مننه اغلی خاطره الکوزی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې اغلی سحر یادونه وکړه، دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې ښځې لوستي او د ټولنې فعاله برخه وي. آیا فکر کوئ چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی؟ یعنی په دغه دوو برخو کې تاسو څه نظر لرئ چې څه وضعیت دی د طالبانو چې افغان ښځو ته د هغوی حق نه ورکوي؟
ډیره مننه سلامتی سي دما په نظر باندې د سنا د طالبان په څیر باندې نه پوهیږي اکثره موږ طالب مشران چې دي دوی اولادونه چې دي دوی خدمه لورګان خويندي چې دي اکثره په خارج کې تعلیمونه کوي یعنی هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کوو چې د دوی اولادونه چې په خارج کې دي په خارج د ملک کې په اخري سره باندې خپل د آئندو تضمین کوي مګر دا د موږ د مملکت یو بدبختي ده یو ډیره بده ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلی ده صرف یو خاص د موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خویندې سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی وو د افغان خویندنې د تعلیم حق اخیستی وو په همدې شکل باندې د موږ خویندې میندې چې دي بېسواده پاتې دي زموږ یو نسل مکمل بېسواده پاتې شوی ده اوس هم که چېرته د طالبانو حکومت په دې باندې خو موږ یقیني که چېرته د طالبانو حکومت خویندې ته نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه برابره نه کړي او حق ورته ورنه کړي انشاءالله چې نړیوال وایي کله دا حکومت نه پرېږدي او د دغه حکومت د ختمېدلو وخت رانږدې کېږي په دې خاطر باندې یعنی بار بار رسنیو کې ګورو چې وایي خدای چاته په کار شي نو بیا پرې راچپه کوي که نه نو دوی هم ځان ته خدای په کار کړی ده او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي که چېرته دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بېسواده پاتې کېږي د موږ اکثره میندې د موږ خویندې د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق د دوی د تعلیم وخت دغه وخت ورته ضایع کېږي نو خواهشم ډېر زیات د طالبانو نه طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي د خویندو تعلیم حق مصرف کوي که چېرته د تعلیم حق کې صرف شي د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي یو ولایت جوړېږي د تعلیم د دې سره زموږ ټول مملکت خرابېږي طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي نو ځکه غواړي زموږ د مملکت هغه بیس خراب کړي
مننه آغلی الکوزی آغلی روحیه فضلی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې و چې طالبان دې اورباند وکړي خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه روانه وساتله د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل په دې هیله او تمه چې کداسې طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي خدا کار ونسو آیا فکر کوي چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې کدوی پر خپل دریز باندې کلک پاتې سی او هیڅ یو څه تعامل ونه کړی او یو څه ورتیر نسی نړیوال به دوی ته بیا هم هغه سي لکه تیر ځل چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه دا ځل به بیا هم دوی په رسمي توګه پیژني او د دوی خبره به ومنل سي د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوال ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه
وغوښتل سي بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې تاسو یادونه وکړله کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو د دوی ادا کارونه او بالاخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد چې کوم د امریکا سره لاسلیک کړی ولو هغه که چېرته دوی د ښځو د نجونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي فکر نه کوم چې هغوی به کومه پرېکړه دوی سره او یا کوم هغه باور چې کوم باید د دوی دوو هېوادونو د ترمنځ د یو تعهد په اغېز باندې واوسي فکر نه کوم چې د هغوی ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکې هم کړې وه چې موږ اوربند وکړ بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلی کومه دغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمیت پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان باندې د نجونو پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بېباوري ده د نورې د بېباوري ده چې هیڅ یو هیواد یوازې په امریکا نه هیڅ یو هیواد په دوی باندې په هیڅ کم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي، ځکه چې کوم ځکه چې باور وجودونه لري دوی یو ځل خپل په خبره څخه تیر شول، دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارول سره هیڅ رسمي پیژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کیږي. اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمي پیژندنې موضوع مطرح کوي، نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړې مورد خپل سیاسي اړخ ته کش کړی دی. نو دا رسمي پیژندنه چې کوم دوی امریکا سره چې کوم دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دوی باور درلود چې ممکن دوی دغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي، د هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغه تیاره ول نه تر اوسه پورې. نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي، نو ممکن د هغوی ورسره هیڅ کوم تعهد ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، ستاس څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ، د بیا وویل چې طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلاره باندې کار کوي چې لمخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي. ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او په خپله همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به دلسی، خو دلته بیا دغه بل کاستای ویلی دی چې دوی پر یو کړنلاره کار کوي.
نو تاسو وکتل چې دا د نږدې 2 کلونه پوره کېدونکي دي چې دوی په دغه کړنلاره باندې لګیا دي کار کوي، دا څه رقم کړنلاره ده چې نه جوړیږي. تاسو وکتل چې په 13 شل کلنه دوره کې یا په 16 کلونو کې افغان نجونو د تعلیم په برخه کې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودې، په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښې علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېرې ښې ځلیدلې دي، ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. که موږ تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو، تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري. اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینه وو باندې فرض دی، خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایزه دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپل خلک یا خپل راته کورنۍ او پلرونه دوی نه پریږدي چې د دوی لورګانې یا د دوی نجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي، چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبره هم نه ده. دا تل همدا تورونه یې لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی، او بلکې حقیقت کې داسې نه ده. تاسې وکتل چې په 13 شل کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد وو، د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا هلته درس ویلي. افغانستان چې خپله یوه سنتي ټولنه ده، هیڅ افغان پلار به تاسې وګورئ چې له کوره بهر نجلۍ ته اجازه ورنه کړي که چېرته هغوی په دې باندې وپوهېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی نجونې یا د دوی اولادونه یا لورګانې خوندي نه وي. په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هیڅ فکر هم نشو کولای چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا خاص یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهېږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړیږي، دا د 2 کاله پوره کېدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی د په هماغې اساس باندې؟ که حجاب وو، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم
اسلامي ارزښتونه چې تاسو وایي چې اسلامي ارزښتونه په پام کې نه نیول او په پنجونو باندې موږ په پاکونجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ، چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیتکا کاروو دا کاروو دا کارو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړېږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړېږي. نو دا خاصې بهانه ده، ملالۍ جانې تم پوهېږي، زم پوهېږم، او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي، دوی په خپل هغه اعتبار نورم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل، او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې ویلې چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. ستاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نسی تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمېر موسسو خپل فعالیتونه ودرول، او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یوه ښځه چې ده، دا هر یوه ښځه د یوې کور سرپرسته ده. یعنې اکثره دغسې نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځو ښځې کار کوي او مېرمنه یې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي، او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړه چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړه. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې دي، هغه غلا باندې لاس کوري شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس کوري کې، تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کوو، حلال رزق ځانته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس کوري کې. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بېکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دې نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې چې کمېړه لري. بعضې د اکثره زمونږ خویندې داسې دي چې موږ افغانستان یو غمځپلی مملکت ده، یو جنګځپلی ده، اکثر خپلو مېړونه د لاسه ورکړي دي، کونډې دي، د کور سرپرستي مکمل دي که پاتې دي، دوی مجبور دي کار وکړي. که چېرته دوی نه دی کار حق واخیستل شي، نو دوی مجبور دي څه شی به وکړي؟ ماشومان یې لولږ دي، مجبور دي یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان ښه په دې پوهېږي، خو دسې ده چې هغوی غواړي چې زمونږ دا د وطن حالات نور هم خراب کړي، او خلک ځان ته مجبور کړي، او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه اغلی روحیه فضلی. تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي. او لمخې به دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلار روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وایي کاروي، ځکه چې تر اوسه پورې خو طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي او که دغه بشري مرستې قاطع سي دا خو افغانانو ته ستونزه جوړوي، کېدای سي طالبان دومره ورڅخه اغېزمن نه سي؟
بالکل، همداسې ده لکه څنګه چې تاسې وویل، د فشار ټکی تاسې یادونه وکړله. که چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره، هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي، د دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده، جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسېږي، نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل د ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې ښځې یوه مېرمنه کولی شي، نو ممکن په سړی یې ونه شي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي، دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي، نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني، نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي. او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخ ورته ورکوي، نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کوم هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې وسپاره، ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې، کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې ته بیایي، هغه نظام هېڅکله پایدار نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسپلو نظام پکې موجود دی، دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي، ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره یا اراده یې کړې ده یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي، ممکن دا هم ورسره خلاص واخلي. ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي، دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره ته خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایه. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو ښځو باندې په مکاتبه او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان نید پرایس ویلی دی چه پر شدزو او پتیر بیا پر انجونو باندی د بندیزون د دوی لپار د منولو وار ندی او امریکا با پر طالبانو د فشار پر راوستلو سره حدس وکړه چه دا پریکر لغوسی. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندی فشار راوستلی سی؟
د کچیرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا کچیرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني، ټوله نړۍ دې ته آماده ده چې په رسمیت وپېژني. او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، ځکه خو د ښځو موضوعات ډېر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کېږي په ښځو باندې دوی لګوي، او دوی پوهېږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګ دي ته ورته نور ټول هېوادونه چې دي، دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي، دوی د هېڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یوه ښه لاره د دې لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو، همدغه لاره دې ونیسي، همدغه لاره دې تعقیبه کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي. پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته اماده ده چې موږ په رسمیت وپیژندې، نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښایي، یو څه به راسست شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي تر ټولو مهم دی، تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه اغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په خپل خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکارۍ سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي، او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکارۍ سازمان استازي به پکښې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوه غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي؟ آیا کوم فرق به راولي که نه؟
ډېر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې موږ د مارچ میاشتې ته ډېر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زموږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې کړي چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې موږ به د ښځو تعلیم د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دومره مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بېرته شروع کوو. نو خواږه دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې مرنه واخیستو. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې ته موږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځه کېږي، دې ته موږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا هم هغه زه کوم کوم شخصي نظر دي لرمه، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي، او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده، او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي، او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د موږ او تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه اغلی روحیه فضلی. ستاسو په نظر دغه د راتلونکي مارچ میاشتې کې چې دوه دانی د اسلامي همکاري سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغاني ښځې په توګه؟ او آیا فکر کوئ چې دا ځل به کوم فرق وکړي که نه، کوم تغییر به راسي که به همغه سي طالبان پر خپله خبره ټینګ پاتې سي؟
دا چې طالبان وایي چې په انجونې په حجاب دې کوم پوهنتونونه چې بند کړل او مکاتبو دروازې چې بندې کړلې، دوی دا دلایل چې که څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې دوی حجاب نه مراتول، اخلاقي فساد موجود و. دې لپاره دا یو بهترینه ممکن بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي دوی لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پوهنتونونو او په مکاتبو کې، ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول، نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم نو دې لپاره نورې لارې شته دي، چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خو د دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دي هغوی اورلاړ شي، دوی ته قناعت ورکړي چې که چېرته واقعا هم ستاسې هدف دا اوسي چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پاسونو د بندولو لپاره، که چېرته واقعا هم دا خبره اوسي، نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته دي چې تاسې مخه ونیسئ.
که هم ایست در افغانستان که دستی زمینه نه در مساعده شو هیست کم مکتب هیست کم پانسون که خصوصی ده که دولتی ده چی ده پده اول کم دلیلونه چی ده هجاب ده مورد دو یادوانه کرده او هم دارنگ ده خلقی فساد دو یادوانه دوی کرده ده اصلا زمینه نشته ده خود دوی دلائل ورانده که چی ده پده غساز بانده منگه ده مکاتب بند کرده ترسو ده ده خلقی فساد سخه منگه مخنوای حکو خو کده چی ده کم اغون ده ده ته من دیر پو اقیارم لمن یو چی کده چی ده که تغییر دوی اراده کوم پالیسی چې دوی لري ممکن چې یو څه تغییر پکې راشي خو تر زیاته هدف پورې دوی چې کوم هغه تیار ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې هغه تغییر شي دې سره او هغه کوم دوار لوري چې کوم دی هغه ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل دې پرېکړې څخه تیر شي.
ډیره مننه اغلې نفیسه سحر ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د افغان شوزو څخه مشوره وسی چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي. ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی که نه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي، ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزي تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه 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 د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همداده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تیر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تیرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپله باید یادونه وکړم چې زه په خپله په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره. هغه خویندې چې هغوی د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه وه چې دوی درس ته لاړ شي یا مکاتبو یا ښوونځیو ته لاړ شي، ما په خپل څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغوی ته مې استادان نیولې دي چې هغوی په ډېر کم معاش باندې یا په ډېرو کمو پیسو باندې دوی هغوی ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستي دي او هغه ورته هره ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره د دې دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډېر زیات وو، هره ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپلو درس ته په ډېره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما
ام دومره واسه کېدله چې زمې د خپل خويندو لپاره وکم د راتلونکي لپاره هم زدا غواړم. خدای د دولت مسولیت دی، د دولت واجب ده چې دوی باید خپل ولست د زده کړو حق ورکړي، د تعلیم زمينه ورته مساعده کړي. دا د خلکو کار نه دی، ولی سره د دې بیا هم یعنی یو خزه دی وی خزه په درد باندې ډیر خپويږي. مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډیر انجونې بیچارهګانې په پسترو سترګو له پوهنتون څخه شړل سوی، له مکاتبو له دروازو څخه وشړل سوی. مګر زه دا درک لرم، زه د یوې خور په درد باندې ډیره ښه پوهیږم. دا اوس زه په خپل حق باندې پوهیږم چې زه په اسلام کې، زه په قانون کې کوم حق لرم. دغسې یوه ښځه، یو جلی چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلونکي د دوی په لاس کې ده، هغه په خپل ټولو حقونو باندې پوهیږي. او زما وړاندیز دا ده چې نور د دغه بندیزونه، دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکړي، هم په دولت کې، هم په کار کې، هم په تعلیم کې، هم په هره برخه کې دوی ته حق ورکړي، ترڅو دوی وکولی شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې د خدای او د رسول د وړاندې مخکې او چې خدای جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله، دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه، ډیره مننه اوریدونکو. د نور بس د خپرونې وخت پای ته رسیږي. له خپلو درو سرو میلمنو اغلې نفیسه سهار، خاطره الکوزی او روحیه فضلي څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.